خدا حافظ.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو وخت وویل چې نړیواله ټولنه دې د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه د رواني میلادي میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو غونډه درلوده. د طالبانو د حکومت لخوا د دوو کسانو اعدام ته د غبرګونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان په غزنی کې د دوو کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دغه نیوکې حیرانوونکي بللې دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامدارې پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت د برېښنا بیلونه تحویلوي خو لږه برېښنا لري. اخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې ویلي وو د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې ده. د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې په شاوخوا 900 ولایتونو کې به سبا او بل سبا درنې واورې او بارانونه وشي. دغه ریاست همدارنګه په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سیلاونه هم راووزي. په افغانستان کې دمګړی بېکوره خلک د سختو بارانونو او سیلونو د بهیدو په اړه اندېښمن دي، خو اخوا بزګران وایي چې د راتلونکو فصلونو لپاره د اوبو زیاتوالی د دوی په ګټه تمامیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د ایتالیا صدر اعظم جورج میلونی نن په کیف کې د دوه اړخیز تړون امنیتي تړون لاسلیک کړ. تر دې مخکې اوکراین له بریتانیا، جرمني، فرانسې او ډنمارک سره دغه سي تړونونه لاسلیک کړي وو. د دغو تړونو هدف تر هغه چې اوکراین د ناتو غړی کیږي د دغه هیواد امنیت ملاتړ دی. په اوکراین د روسیې د یرغل د دوه کلنیدو په مناسبت د ایټالیا، کاناډا، بلجیم او د اروپایي کمیسیون مشران یو ځل بیا د اوکراین د ملاتړ د څرګندولو لپاره کیف ته تللي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو. او د کرملین سیاسي مخالف او سخت منتقد الکسی ناوالنی مړه د مورته سپارل شوې. ناوالنی د ورمې جمعې نه فبروري په 14 د روسیې د یال مالونینیت سیمې په زندان کې مړ شو. دا زندان د سایبریا په یو لری پتی سیمه کې ده. د ناوالنی ویاند کې رای ارمیشنن په ایکسپان لیکلی د ناوالنی مړه د هغه مورته سپارل شوې. ناوالنی د 2023 کال په جنوري کې له جرمني څخه تر ستنېدو وروسته د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه د مسمومیت له امله د درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و. هغه وخت کې ناوالنی د روسیې حکومتي اجنټان د هغه په مسمومولو کې په لاس لرلو تورن کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته تفصیل لوستلی شئ. د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان یې له هغې ډلې اوږې امیل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې، اما موږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم په څنډه وهل کېږو.
د برېښنا پرچاویو د کابل اوسیدونکو او همدارنګه د نورو سیمو خلک په تنګ کړي.
مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کابل مونږ نشو کولای چې درد په دوام ورکو.
د جامه زیب په نوم د جامو د پلور د آنلاین د کاروبار بنسټګری سره مو هم خبرې کړي.
جامې به مې تکاو وزارت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل، دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړو یا خانونه وغاړي.
در
نږدې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان خزونجونو بشري حقوق په اړه د امریکا ځانګړي استازي رینا مری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزونجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا مری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیو په وخلو وویل نړیواله ټولنه دې د دې هیواد امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه د روانې میلادي میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرانس کوربه و چې تر 28 پورې هیوادو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درناوي په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو په هواري کې د دوی د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری د شنبې په سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي، د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو وخت وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړې اجماع شته. هغه ویلي و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنې شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانې د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال او ګی امیل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړي. دا د نږدې 3 کاله کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي، غونډې کړي، ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې دا تاثیر به ولري. اما موږ چې دلته یو خو هیڅ تاثیر نه درلوده. هماغه حالت لا پسې زور نیولی دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم، څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم پسنده وهل کیږو.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله لیدا عدالت وایي افغان میرمنې د عمل په هیله دي چې لامل یې د ښځو په وړاندې طبیعي چلند پای ومومي.
موږ هیله لرو چې د دې ناستې پایلې موثرې وي او یوازې تشې خبرې نه وي، ځکه افغان مېرمنې نورې له خبرو او ژمنو ستړې شوې دي. د ښځو سترګې د عمل په لور دي او موږ هیله لرو چې د مېرمنو په وړاندې تبعیضي چلند او نیونې پای ته ورسیږي او د دوی حقونه ورکړل شي. افغان مېرمنې د عمل په تمه دي چې بالاخره پایله ولري.
دوها د روان میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. له غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې، خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تر اوسه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو په غزنی کې د اعدامونو په اړه باندې د غبرګونو د دوام راپور ته د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د 2 کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دا نیوکې حیرانوونکي بللې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نزغم انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 3 د ویلمی په خپرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقاني په خپله اکسپانه په غزنی کې د 2 کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکې بللې دي. انس حقاني چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقاني ورور هم دی ویلي په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشیني څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 2 په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یوه مهم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ 2 کسان په غزنی کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اکسپانه خپور شوی و راغلي وو چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې 1 کاله وړاندې او بلې 2 کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو 2 کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په 1 پیړۍ کې پام محصر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغېز کوي.
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وایي
د یو غیر انساني او کاملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کیدونکي دغه چاره دوی هر څه نوم ورته ورکوي رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. دا سزاګانې فقط د افغان ولس د ځورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشأ پکې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په مازر کې د اعدام 3 او 4 مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې 1 تن د 500 کسانو د قتل په تور په مازر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره هوارې شوې. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنی ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي تر څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ په خپله اکسپانه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبرې چاپ شوی او ځینو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالې ورځې او شپې تیروي وایي
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېری ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کار ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمېرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمېرنه نوي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د ځیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت برېښنا بلونه تحویلوي خو بیا هم برېښنا لږ ورته پرېښودل کېږي. اخو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې. جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري، د برېښنا پرچاوي ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې دې وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی.
دوه شپې کېږي چې هېڅ برق نه لرو. کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي. شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو. د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار د دارالامان اوسېدونکي سیما وایي
لکه نه چې واوره ورېدلې هوا سړه شوې، زموږ برېښنا ډېره خرابه شوې ده. د ورځې هیڅ نه وي، کوي هم یو ساعت یا نیم ساعت. برېښنا چې نه وي اوبه هم نه لرو. ناست یو چې کله به برېښنا راځي چې اوبه واخلو.
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته یې رسېدنه وشي. د کابل ښار اوسېدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سړه کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي.
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالي رساته فعال کړي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړې او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېریږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د لویدیز یو شمېر مشران تیره شپه پلازمینې کیف ته ورسېدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی. له نن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین له پولنډ څخه په ریل ګاډي کې تیره شپه کیف ته ورسېده، چې له دې سره د ایټالیا سرتیاسم جورجا ملونی، د کاناډا سرتیاسم جسټن ترودو او د بلجیم سرتیاسم الکساندر دی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپله خواخوږي له اوکراین سره شریکه کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال له پوره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولی چې دفاع وزیر سرګی شویګو یې د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولی دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوي اعلی سرقمندان الکساندر سیرسکي ډاډ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیارې په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی درسیز د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,900 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایټالیا سریاسمه ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وینا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشه چې تېره شپه تر 12 بجو وروسته څرنګه کیف ته ورسېده ویې ویل چې دا د دې غمجنې کریزې د لمانځلو او د اوکراین د خلکو د بېسارې مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللې. نوموړې زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي، پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلې دي. د کاناډا سریاعظم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدین یې روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نه شي. بل لور ته د جرمني سریاعظم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاغلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نورې هڅې وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیځ یو شمېر مشران یوه ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیې او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیاست. اوس هم په دې اړه یو ریپورت چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمېر ښځو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې. په دوی کې یوه د اقتصاد د برخې لسانسه څانګه ده چې د خپلو د جامو د ډیزاین او ګنډلو یو برانډ جوړ کړی او نوم یې ورته جامازی بیخي. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
50 کلنه څنګه د جامازی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برند جوړولو ته اړ ایسته.
د جامازی په نوم یو برند مې جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ. یخنونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزي خامک دوزي چرمدوزي به جوړه کړه، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې. کسب مې وکړ فیسبوک ته یا انسټاګرام ته مې پورته کړ. چاغې طریقه به مشتری بیرته ماته فرمایش راکړو چې دغه جامې په دغه اندازه پکار دي تر کور د شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کړي نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړي، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نوموړی وایي اوس چې د دې برند له جوړولو یو کال تیریږي کاروبار یې ښه دی او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوي او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وایي څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامازیب کې ما سره کارمندانې ټولې ښځې دي، مجموعاً را سره 4 ښځې کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزي، چرمدوزي یا ګلدوزي وي هغه کار دو جوړوي په تکوه نږدي او بیا بېرته مدره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنه هم د حکومت څخه هم ده چې خوځو ته د ملاد کار زمينه برابر کړې تر څو هغه وکړي شي چې خپل د خوخي او ذوق کاروبار پیل کړي پغې کې پرمختګ وکړي ام د ځان لپاره او نور د خوځو لپاره د کار زمينه برابر کړي.
د یادونې د شي طالبانو په افغانستان کې پرنجونو لشپګم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل ترڅنګ د کار باندې هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ په هلمند کې درې پروژې پلي کړې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روغتون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ د خیریه بنسټ مسؤلین وایي په یاد سیمه کې روغتون او مدرسې وجود نه درلوده او دوی یاد کار د خلکو د غوښتنې په اساس کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روغتون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د همدې خیریه بنسټ استازي شراف الدین احمدی وویل چې د یادو پروژو په تطبیق سره به د دغه سیمې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د په سیمه کې رسنیو ته د یادو پروژو په اړه داسې معلومات ورکړه.
لکه څنګه چې دغه مسجد جامع جوړ شوی ده، په دې منطقه کې نه مسجد جامع وه او نه یو بل داسې سهولت ځای و، لکه مدرسه چې جوړه سوله او لکه څنګه د په بغل کې چې مجهز کلینک جوړ شوی دی. او دغه مسجد جامع چې ده تقریبا د شپږ سوه نفرو ځای لري چې دلته د ادګار مونځ به انشاءالله الرحمن او کلینیک چې دی د دغه خلکو دپاره دلته نه کلینیک وو، نه دوا وه، نه هیڅی وو. الحمدلله نن دا په یو سیسټم کلینیک جوړ شوی دی او ورسره د ټول وسایلو چې شامده آمده دي.
د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال دغه ولایت ګڼو لوړپوړو طالب مشرانو هم ګډون کړی وو او د قطر هیواد د شاهي کورنۍ څخه مننه وکړه چې د یاد ولایت د خلکو سره مرسته وکړه. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم د دې پروژو په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې په سیمه کې کلینیک او مدرسه نه لرله. د دې سیمې دوه اوسیدونکو عبدالرحیم او احمد مظهر پسیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
کاله ډیرو د دولت څخه د هیلمم دا چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغه تم لاسرسی وکي او ترسره کړي. هغه
اوس الحمدلله دغه کلینیک چې جوړ شوی دی د دې څخه ډیر راضي. وجه یې دا ده چې زموږ مریضانو کامله شفا بدلته کول کیږي، خدمتونه بدلته ورته کول کیږي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د قطر هیواد دغه شاهي کورنۍ له خوا څخه په هلمند کې ګڼې پروژې پلي شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته وایاس په پیښور کې مشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې دوی ته پی او آر کارډونو موده وغځول شي. د دوی په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو د ازادي اروپا مشال راډیو له خبریال فراد شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
میرباز پنځه کاله یا سر کم زیات کېږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوو. دا کیړی میړې و سره اړه وراړه.
تیر کال نومبر لومړۍ نیټې نه بی اسناد افغان کډوالو حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځئ. یو اندازې مطابق څخه شو پنځه لاکه بی اسناد افغان کډوال چې دا په ورستو کې افغانستان ته ستانه شوي. تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګي؟
تنګول خو هغه خلکو دپاره و چې چا سره اسنادونه نه و، چې چا سره اسنادونه و خراب شو. خراب خلک لاړ چې کوم ځای کې مونږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو سل راځي. سودا هم دې خلکو باندې بازار روانو د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلک چې کوم تللي نو سلو کې اتیا فیصده کمې راغلی دی. پنځه کاله دېرش کال د خلکو کاروبار کړی د دې خلکو په خلکو معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي داسې کال یا شپږ میاشت یا چې دونه ټایم ورکوي دا خو بیخي داسې ناجایزه غوندې ده.
زما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویو چې یاره مونږ له دا کارډونه کې ټایم واچول شي او نه ویشي لږه مونږ له
نو تاسو له خو یې دوه ځل پکې دا میاد وچول
نو میاد خو مونږ ویو چې یاره بیا هم پکې واچي بیا هم پکې ټایم واچي چې څومره ډېر ټایم پکې واچي یاره مونږ له لږه فایده نه راځي نو موږ لږ هلته په حساب کورس ته نه روزګار شته دی او دلته چې کم دی دلته خو زمونږ روزګار دی چې د دې ځای نه زو خود خفګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغټ شو لږه پیدا شو یو ځای نه بل ځای لځي مشکلاتو سره خامخا سړی مخ کېږي.
زمانم شیر اکبر دی وروره په کار خو دا ده چې موږ ته چې کم دا کارټون را کړی دی او په دوی بار بار وجه دا بدلی او داسې کېږي خو چې کم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی له کم خلک چې کارډ نه لري هغې له په کار ده چې